Thomas.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وایي پاکستان باراتلون کې اوریدي طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په تبید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانه لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د ویغونډ کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلن نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 1200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاک باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم باطلې شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړ کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوي دي. د خبرونو پای.
درسي ساعت
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګرانو زکون کو تاسو خدمت ته زه حاضرې جام، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شراغلاست وایم. ګرانو زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اودې شمې صفې څخه پیلېږي تر او څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې یا اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده، الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولای سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی دی، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوي ده، بنزین، نفتالین او انترا سین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې درې برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي، خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغې بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره، داسې په مشبو چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ویلانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشي سوي وي، مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي، د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربن د دوه اټومن ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک موږ او تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بیا په خپل ترکیب کې چې د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې لاست راوړل شي پروتو کرونو زکون کوس موجو تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موجو تاسو ولې دله چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی عضفوي ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې دسي خپل عضفوي ګروپونه ولري د هر عضفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا عضفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې وینئ چمرا تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرا تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چېشته ایتان ده د ترتیب کچیر د الکین یو بل مثال په ډول سره مرا تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کیدای چې د دې ترمنځ شي ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم مرا تاسو وایي چې د ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګران زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکو پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګون اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان باندې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایسیتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ او تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دا لیسو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران سکون کوم چې تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی تشو ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نومان دی او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایو یا هم ترتیب کو دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو لازو ګرانو زه کوم کوم جواب تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات چې موږ تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوی ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوی ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوی ګروپ او پر دې وظیفوی ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوی ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوی ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکبات د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره او سلرم د ولې ګران زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دیسی چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دیسی چې شتون ولري هغه به موږ تاسو د کې دیسی چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشیو چې هغه به مثالونه موږ تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو چې وایي دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشنل ګروپونه په دې سره یادیږي دوام چې د د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او دا دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمر تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله روزو ګرانو زکون کو موږ او تاسو دل وس په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغه چې دي د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومن ترمنځ هاډیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کیاو د پاسانی سره وکولې چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره سي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تراسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوی ګروپونه لرو ګران زکون کو چې د هایدروکسیل وظیفوی ګروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویل سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوی ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوی ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوی ګروپ موږ تاسو ویل چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کل څه ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ د وګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو د وګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چیش سی وی دی جوړ سی وی دی د امینو وظیفوي گروپونه دی د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دی او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دی دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ وګرنه زکوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه جوړ کړی دی لکه اوبه ایتانول دا ایتایل ایتر او بل ګرنه زکوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه د لود لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او دریمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزاوې وې د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکې مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکې مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یوه ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده پخپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو بلاس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو چې کله د دوی هغه ذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت یې جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یوه ماده مالګه په نظر کې نیسو په لوښي کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوښي تلته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمیره تاسو ویله کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نو رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. کچیر وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی لاغو سره هایپرتونیک محلولونه کې شودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې پرسیدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او لمنځځي. خو په درېمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځ کیږي. لکه موږ چې مخکې ویل دي رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدل سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبیعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاوو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسېږي، دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کېدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي، ټیټېږي. نو په همدې اړه د رولټ په نوم سره یو عالم، که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي، د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګران زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک، هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د بندني فشار یعنې د اټموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اټموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجه سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریکی غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کښې مړه تاسو کولی شو چې د دوی قیمتونه وازه کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتیږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخو تر منځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه یې راکړې ده او بله به مونږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محللونه خواص وه، بحث مو پ وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو تر منځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس. بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وه چې د ما
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه ما عمومي طب
ولوسته. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و او د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مو سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې، د شرقی سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوې محیط او له افغانستان راتګ حالت او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکی ژبه سخت ژبه هم ده څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پایل کې
سخت و مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو ریل سټیشن ته بیا نجونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو وږي هم وو او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به ثبت نه کوه یو خاطرې یو چلنجونه دي یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی یو بله ژبه په بل محیط کې نو ډېر لوی سخت و دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو و موږ شپه ورځ درس وې نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و نو دی هغوی په مابین کې کېنولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم وروس تا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان را سواله وی یا فصل یا متن موگ باید دی سلواکانو یا واره بی پی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاس
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې وروښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پانتون و ته پانځه مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خ وخت خ خاطرات خ دوستان التمت ملګری و یو سلواکی پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلما کړو کور ته او ځینو استادانو م سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي الته تاسو رغلی است یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو د سه آرام بخون کوي احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنی اولادونه مې هغه وخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه یې
تاسف ده
تاسف و چې ما ونه شوای کولای من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر احساسات یو چې
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکی زی لس کال قبول نکم حتی ما پا نرسین که من حیث دی نرس در کرونو تا چی ورزی بالاخره یو کار پیدا که چیز دی کورا ووزم او مسلکی جبه آلمانی جبه از دکم حتی پا دو که هم یه مات اجازه پا مغا وقتی نره کولا و دقیقه زی دیر مایوس کلم او دیر دپرس و ما از تقریبا ناروغ شو ما دیده وقت که دی ما دی جوان خرابترین خاطره یا دوره دی ما اندقه ده چه ما شل کال درس و زحمت می ویست هر سمه چه انرژی و تمام میکل آخر که آلمان حکومت و نفت اجازه نلری دلتا کار وکی او ما او کوشش وکی چه ده سره صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو بیامی نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی
خد یعنی ما فکر که سی تاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا غختل چیز دوام ورکم خو ما بیا دغه دی آمی روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آمی روختیا می ولوستا بیا دغه آمه روختی ها زد دو بردان تا جسب کم که پس پینه چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولیشی خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولیشی زکه چی روختی های سیستم سره خی جور که و روختونون جور که په دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیا ویستا در سونه می چو کالا پا آلمان که ووی دی درهم نره آمر اختیا او ما بیا در وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم خون و بعد مره بیا د 2001 کال نوروز ته هم د زمينه ما ته برابر نه شو
ډاکټر صاحب کچرت افغانی تر شو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شو لپایله تاسو مشي کوله
او د اساس ما یې هېده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمني کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولې چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي چې په دې ټولنه کې مدغم شي
او دی ادغام خبره دسته ده موک یوی خانوارو چه افغانان ده مشوره و کنشه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز ده کرده ده هغه تثبیت که په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي و بعد مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کیږي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپله په د آلمانانو سره چې یم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه. دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې اوسېږي.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړه. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایدیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوده یو خبره ده. بل موږ دسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم 10 ساعته 12 ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها 12 ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړه چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و، تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه. نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا ادعا راخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز ورباندې چېډنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکی نظر وړاندې کړي. دا درست خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وا یا دا یو تحقیقاتی نظر وا، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم به بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسه لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر